تاسو ازادي رادیو ته ورشي سپاپونسن کې د سهار لس بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې سوې. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو. یو امریکایي چارواکي یو بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. دا او نور مطالب په څو شیبو کې په تفصیل اوریدلی سئ. خو پیل له خبرونو کېږي. زلمی خلیلزاد د افغانستان په سوله کې د ایران رول زیان رسوونکی وباله. په اروزګان کې د جګړو له کبله شاوخوا زر کسان بې ځایه سوي. په ایران کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره به له ایران سره د خبرو هرکلی وکړي، خو ایران هڅه کوي چې په دې جګړه کې خپل دښمن یعنی امریکا ته ګوزار ورکړي. زلمی خلیلزاد پرون د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یوه آنلاین بحث کې وویل ایران غواړي تر هغو چې د دغه هېواد د واشنګټن ترمنځ یوه موافقه کېږي، امریکا د افغانستان په جګړه کې په داسې حال کې ښکېله پاتې سي چې له زیاتو لګښتونو سره سره یې نه ماتې او نه بریا په برخه وي. د په عین حال کې وویل چې ایرانیانو ته یې پر دې مسله بلنه ورکړې چې په هغو غونډو کې ګډون وکړي چې د افغانستان پر راتلونکي کېږي. د اروزګان چارواکي وایي د دې ولایت پر ګیزاب ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د بریدونو په نتیجه کې شاوخوا زر کسان بې ځایه سوي دي. طالبانو په وروستیو ورځو کې د اروزګان په ګیزاب او دیروت ولسوالیو کې پراخې حملې کړې چې په نتیجه کې د راپورونو پر اساس دواړو لوریو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د اروزګان د ولي ویان زړګي عبادي په ګیزاب کې د جګړې له لاسه د بې ځایه سویو په اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا د زرو تنو په شاوخوا د سیمې کورونه لرو چې د شیران منطقې ته تللي، همداراز دایکنډي او ساحې ته تللي دي. په دې رقم فیصدي مرکز کرنکو ته رسېدلي.
سلګونه تنه نور په دیروت کې د خپلو مینو پریښودو ته اړ سوي دي. د اروزګان د والي ویان وایي چې کومانډو ځواکونه وربلل سوي چې ژر په ګیزاب کې هغه ساحې له طالبانو تصفیه کړي چې دې ډلې په وروستیو بریدونو کې نیولې دي. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ په لومړۍ مسابقه کې طوفاني حریرود وتوانی چې اباسین سپې لوبډلې ته ماتې ورکړي. دا اباسین سپې د لوبډلې غړي وایي چې د روان ټورنمنټ لپاره یې کافي تمرین نه و کړی. د طوفاني حریرود ټیم لوبغاړی رحمت الله خیرخوا چې په دې سیالۍ کې د خپل ټیم لپاره ګول وواهه وایي خوشاله یم چې د ټیم لپاره مې ګول وواهه. مهمه نه وه چې څو ګول ووهي یا یې نه وهي، ټول یوه لوبډله وو او له شمرغه مو درې امتیازونه وګټل. دغه مسابقې په کابل کې د اتو ټیمونو ترمنځ پرون پیل سوې چې د اکتوبر تر 19 دوام کوي. ټاکل سوې چې نن شاهیني آسمایي له میوند اتلانو سره مخامخ سي. په ایران کې وربیا په کورونا وایرس د اخته کېدونکو کسانو او ورڅخه د مړینو شمیر په زیاتېدو دی. د تهران ښار د شورا رئیس محسن هاشمی وویل له یوې میاشتې وروسته په پلازمینه کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې وربیا په زیاتېدو دي او اوس د ورځې 70 تنه په کورونا مړه کېږي. د دا هم ویل چې پخوا هم په تهران کې په کورونا وایرس د مړینو شمیر د ورځې 100 تنو ته رسېدلی و، خو وروسته د ورځې 49 ته راټیټ شو. په پاکستان کې وی محکمه د ډاکټر شکیل افریدی محاکمه یو ور بیا وځنډوله. شکیل افریدی له هغه مهاله چې په 2011 میلادي کال کې د امریکا ځانګړو ځواکونو په بټاباد کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن وواژه بندې دی. ویل کېږي چې افریدی د واکسین لارې د بن لادن کور پیژندلې وو. افریدی د 2011 میلادي کال د مې پر 23 نیټه ونیول سو. پرون د پېښور د استیناف محکمې وویل چې پر دې قضیې به د روان سپتمبر له 10 غور پیل کړي. د افریدی مدافع وکیل قمر ندیم پرون ازادي رادیو ته وویل چې د ده د موکل محکمه تر اوسه پورې 14 واري ځنډول سوی، ځکه چې دولتي څارنوال نه دی حاضر سوی. د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا او بریتانیا ممکن ژر د بیلاروس پر چارواکو د ولسمشري تر ټاکنو وروسته د اعتراض کوونکو د ځپلو په خاطر بندیزونه ولګوي. رویټرز خبری اژانس د څلورو چارواکو په قول چې نمونه نه دی څرګند کړي وایي چې دا درې هیوادونه شي نن دوی ورځې وروسته له دې د بیلاروس پر چارواکو بندیزونه اعلان کړي چې الکساندر لوکاشینکو په پټه د لوړې مراسم پر ځای کړل. اکثر لویدیز هیوادونه د بیلاروس د ولسمشري انتخابات له درغلي ډک بولي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب پرون ویل چې هیواد یې له امریکا او کاناډا سره په همغږۍ بندیزونه لګوي. ښاغلی راب دا هم ویل چې له واشنګټن او اوټاوا سره په دې اړه کار کوي. د استرالیا د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی توپ وهونکی دان جونز پرون په ممبئی ښار کې د زړه له سکتې وروسته د 59 کلونو په عمر ومړ. جونز د هند د کرکټ د غوره لیګ یا آی پی ایل د مبصر یا کومنټیټر په توګه ممبئی ته تللی و. د استرالیا لپاره په 250 ټیسټ لوبو او 144 ورځنیو مسابقو کې برخه اخیستې وه. د جونز پر مړینه د کرکټ نړیوالې شورا او د بیلابیلو هیوادونو کرکټ بورډونو خواشینی ښوولې ده. خبرونه مولو ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي ور بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. ښاغلي خلیلزاد دا خبره پرون کړې ده. اسمت سروان او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د اور کم یا د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره خپل غوښتنه تکرار کړه. دی وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدا د منلو نه ده او د کمیدو په اړه باید ګامونه واخیستل شي. د په دې اړه د امریکا د سولې انسټیټیوټ وویل
باوري هم لازمه ده چې د دوالو خواو لور تاوتریخوالی کم شي. زیل دوالو خواو سره د خبراتورو په پروسه کې یم. هیله لرم چې د افغانانو او نړیوال ټولنې په فشار د تاوتریخوالی کمیدا یو له لومړنۍ موضوعاتو وي چې پاله یې پرمختګ وشي.
تر دې وړاندې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د چهارشنبې په ورځ د کندهار د سفر په ترڅ کې په افغانستان کې د تشدد پر کمیدو ټینګار کړی و. د راپورونو له مخې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له پیلېدو وروسته د توقع خلاف تاوتریخوالی کم شوی نه دی. پرون د پکتیکا ولایت امنیتي چارواکو وویل امنیتی ځواکونو په ځوابي بریدونو کې په وازه خواول سوالي کې لسکونه طالبان وشلې دي. له بلې خوا د ارزګان چارواکو پرون وویل چې طالبانو 28 پولیس وروسته لدی وژلي چې د جګړې په ترڅ کې دوی ته تسلیم شوي وو. خو د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد وایي چې دا پولیس په ګیزاب ولسوالي کې د جګړې په ترڅ کې وژل شوي دي. د دې ولایت په دهراوت ولسوالي کې هم د 12 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی شوی دی. چارواکی وایي طالبانو ته وروسته له دې مرجوب لی واوښتي چې د چهارشنبې په شپه د لنډیانی د سیمې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل. راپورونه ښیي چې د جګړې له کبله په دهراوت او ګیزاب ولسوالیو کې سلګونه تنه بې ځایه شوي دي. په همدې منځ کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله پرون په کابل کې د امریکا له شار زافیر سره په کتنه کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او د اور کم غوښتنه یې وکړه. په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ خبرې دیارلس ورځې پخوا په قطر کې پیل شوې، خو د دواړو خواوو د تماس ډلې لا هم د رسمي خبرو د پیلولو لپاره د طرز العمل پر سر موافقې ته نه دي رسېدلې. د افغانستان حکومت بیا بیا د اوربند غوښتنه کوي، خو طالبان وایي چې په دې اړه به وروسته له دې خبرې کوي چې د جګړې عوامل څرګند شي.
د اوربند غوښتنه په داسال کې کیږي چې د افغانستان لوی څرنوالی وایي سر شکل د وژنو پیښې زیاتوي. نور حل د ډیوی نادر پر راپور کې
د زلمی مرخیل د جنازې مراسم چې میدان وردګو ولایت میدان ښار کې خاورو ته وسپارل شو. د زلمی مرخیل د خپلوانو په وینا نوموړی د سېشنبې په شپه کله چې غوښتل د خپلو دریو زامونو یو شاګرد سره له ورزشي کلب د کور په لور لاړ شي، د نامعلومو وسلوالو په حمله کې له خپل شاګرد سره ووژل شو. د 30 کلن امرخیل د ماما زوی صفت امرخیل ازادي راډیو ته وویل
نیاز بیگ تا نرسیده دلتی ما کلتر دوی تقریباً شپاگوه کسا و دره زمان و سرا یو خپل و او بل یو شاگرد و سرا شاگردم شهید سه او دای خپلم شهید سه او دا دره زمانی اغا دو زمانی دیر شدید زخمیان دی او هغه بل دې سرڅکی زخمی شوی ده.
د صفت امرخیل په وینا وژل شوی زلمی امرخیل د افغانستان سیمه ییز ارګانونو ادارې امنیتي کارکونکی او د کانګ فو د یو ورزشي کلب استاد و. د کابل امنی قومندانۍ هم د زلمی امرخیل وژنه تاییدوي، خو دا چې دولتي کارکونکی دی او کنه پاړه یې څه نه وایي. په ورته وخت کې د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي سږ کال قتل په افغانستان کې د لوړ شمېره جرمونو په قطار کې راځي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ چې ازادي راډیو ته یې لیږلي د روان مالي کال لومړیو شپږو میاشتو یعنی 1990 کال جدي څخه تر 1990 کال تر جوزا پوری یو زر شپیته قتلونه تر سره شوی چې یو زر دو لسی په قصدی قتلونه کې دی. دا اداره دغه شان وای چې تیر کال د همدې شپږو میاشتو په پرتله د قتلونو شمیر لوړ خو د قصدی انسان وژنې کچه ټیټه ده. د لوی سرنوالۍ د معلوماتو له مخې تیر کال 1050 قتلونه شوي چې 1018 یې په قصدي ډول دي. د افغانستان لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل کابل، بغلان، تخار، ننګرهار، بلخ، کندهار هغه ولایتونه دي چې د قتلونو کچه پکې لوړه ده.
آمار ولایت کابل،
بغلان، تخار، ننګرهار، بلخ او کندهار هغه ولایتونه دي چې د وژنو تر ټولو لوړې شمېرې لري. په 1399 لمریز کال کې د مخدرو موادو قاچاق په لومړۍ، سرقت په دویمه او قتل په درېمه کټګورۍ کې دي.
د ښاغلي رسولي په وینا دا ټولې د قتل قضیې د لوی سرنوالۍ لخوا څیړل شوي او مجرمین د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر ښاریان بیا وایي په دې وروستیو کې د غلاو په مقابل کې د خلکو وژنې سخت ویرولې دي. د کابل ښار اوسیدونکي احمد زبیر او نورعالم ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي له افغان امنیتي بنسټونو غواړي چې د امنیت ښه کېدو په برخه کې جدي اقدامات ترسره کړي.
له ماښام وروسته حتی په رڼا ورځ باندې کله چې ماښام وي یو څوک چې یو ټکسي ته پورته کیږي ټکسیوان له ده ډارېږي او دی له ټکسیوان ډارېږي او په رڼا ورځ باندې د خلکو څخه د یو زرو افغانۍ په ارزښ باندې موبایل باندې خلک وژل کیږي، وهل کیږي، ټکول کیږي.
مشکل زیات ده، خلک هم وژل کیږي. مشکل لرو، دومره غټ مشکل لرو، د حکومت نه موږ دا هیله ده چې موږ مشکل حل کړي.
له دې وړاندې د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویلي وو د کابل ښار امنیتي کمربندونه یې پراخ کړي تر څو امنیتي وضعیت ښه شي. د دې وزارت سرپرست مسعود اندرابي ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې کابل ښار کې د نفوس ډیروالی او د امنیتي زیربناو کمښت د امنیت خرابېدو لامل شوی. د هدونې ده چې په دې وروستیو کې له کابل سربیره له یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم د قتلونو په ځانګړي ډول هدفي وژنو راپورونه ورکړل شوي دي.
جنگ دولک رسول خان
سوله او ملی یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وروسته راپور مدا ده چې وروسته له هغې چې تیر اونۍ د ننګرهار چارواکو دلته د لسو میلیونو ډالرو په ارزښت د دوو میلیونو پشهخانو د ویش لړۍ پیل کړه، ګڼ غبرګونونه راوپارېدل. د ننګرهار اوسیدونکي وایي دغه پشهخانې داسې وخت ویشل سوي چې ګرمي ختمه سوې ده او خلک په کوټو دننه سوي دي. سهرګل امیرزای راپور لري.
ننګرهار میشتې په داسې حال کې په مرستو کې د شفافیت د نشتوالي له امله شکایت کوي چې تیره اونۍ په ننګرهار کې ځایي چارواکو د لس میلیونو ډالرو په ارزښت او لګښت د دوه میلیونو مرسته شویو پشهخانو د ویش لړۍ پیل کړه. د ننګرهار اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې پشهخانې په داسې حال کې توضیح کیږي چې د اوړي او میاشو موسم ختم شوی او خلک کوټو ته په ننوتو دي. د دوی په باور خدا و چې دغه میلیونونه ډالر په یو بل بنسټیزه پروژه لګول شوی وای څو د ننګرهار اوسیدونکو ترې دایمي ګټه پورته کړې وای. د دوی لړل احمد شاه او شریف الله ناصری ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې وویل چې مرستندوی بنسټونه خپل مرستې تل په سوري او بوجۍ وکړالېږي چې لامل نه یوازې مرستې بل په لوزي بلکې په خپل وخت نه ترسره کیږي.
نوم می احمد شاه د جلال آباد خان نه د لس میلیونه روپو په شخانه راوړی او د تقسیم کړل او په داسې وخت کې تقسیم کړل چې دا غي د فائدې وخت للی او دغه ډیر زیات روپې دی او دغه پیسې دوی کده چې په یو بنسټیزه پروژه لګولې ولې نو دا به ډیر خو چې دایمي د افغانانو او د دې قوم او د دې خاریان د لپاره ګټه و.
شریف الله نصریم د ننګرهار یو تنو سیدونکو اصلا خبره ده چې بدبختانه نه بن مللي ډونران ته موږ سره مرستې کوي نه دی د خپل مرستو کیفیت تضمین کړی نه دی وخت د پیژندنې او د درک په اړه صحیح سوچ کړی. په حکومت کې ځینې شیان ستا بودیجه ده، مصارفات د ځینې وخت کېږي خو پر حال د بل د خپل بنسټونه لري هغې دې څارو کړي، هغې دې ارقام معلوم کړي، هغې دې قیمتونه معلوم کړي چې دلته د مرستو د بوجیو خولې خلاصې دي خو ولې سوری دي بېرته بلابله خوازي. باید صحیح څارنه وشي، دقت وشي په دې کې که هغه بین المللي مرستې دي، که هغه د خپل هیواد له داخل نه کیږي. د دې ټول غوښتونکي دي چې باید شفافیت پکې تضمین.
بلخوا د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي که څه هم ننګرهار یو ګرم او د میاشو ډک ولایت ده او په شخانو ته پکې زیاته اړتیا وي خو په خبره یې چې وخت یې تیر او له غفلته کار اخیستل شوی دی. د ولایتي شورا غړی عبید شینواری ازادي راډیو ته وویل اوس باید ولایتي اداره د دغه غفلت څیړنه وکړي او موضوع د ننګرهار خلکو ته روښانه کړي.
نو